د جمعې سهار مو په خیر. السلام علیکم. نن د لیندۍ قوس 14 د دسمبر میاشتې 4 ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه چې 12 ساعته دوام کوي له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره د خبری مجلې په پیل کې به دا راپور واوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کورونا وایرس تر ټولو زیات زیان افغان ښځو ته اړولی. د دې او نورو راپورونو تفصیل تر خبرونو وروسته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه عملي کېږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته د تګ په لاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوحې ته روان دی او هلته به وګوري چې د افغانستان د دولت او طالبانو له پلاوو سره د اصولو او کړنلارې په برخه کې د هغوی د وروستي پرمختګ پر اساس څنګه مرسته کولی سي څو د یوې سیاسي طرحې او تلپاتی او هر اړخیز وربند لپاره چټک پرمختګ وسی. روانه اونۍ په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو له نږدې دوه میاشتو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلارې او د هغې پر مقدمې موافقه وکړه. د دوی ترمنځ دا موافقه د ګڼو هیوادونو له هرکلي سره مخامخ شوه او د سولې لوري ته یو مهم ګام وګڼل سو. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت له لوري د نوي کمیسیون جوړېدا د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره مهم اقدام وباله. د سازمان ویلي د افغانستان د حکومت لخوا د دې کمیسیون جوړېدا په دغه هیواد کې د بشري حقونو لپاره یو برای دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صدرولو د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې ګډ کمیسیون تاسیس کړ. دا کمیسیون به چې د بشري حقونو د دفاع او په افغانستان کې د بشري حقونو د اړوندو مسلو په اړه ملي او نړیوالو اندېښنو ته د ځواب ویلو په هدف جوړ شوی په پیل کې خپل لومړیتوبونه په ګوته کړي او د بشري حقونو د مدافعانو د خوندیتوب لپاره به له غیر حکومتي مؤسسو سره ګډ پلان جوړ کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یوه موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او نونس نور ژوبل دي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل ویل چې دغه برید د ګردیز خوست لاین په ساحه کې وسو. د پیښې د نورو جزئیاتو په اړه ویل
د خوست لاین په ساحه کې موټر بم چاودنه ترسره کړې چې متاسفانه په دې چاودنه کې 19 ملکی وګړي زخمیان شوي او متاسفانه درې د ملیمت سرتیري شهیدان شوي دي.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. ایم ډی هلیکوپټر کمپنی وایي د امریکا له پوځ سره یې د 40 میلیون ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به یې دا شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپکو جنگي الوتکو یا ایم ډی 520F او هلیکوپټرو لوجستیک ملاتړ کوي. د دې قرارداد پر اساس ایم ډی هلیکوپټر کمپنی به د اریزونا په میسا او د افغانستان په کابل کې د افغان هوایي ځواک د الوتکو ترمیم ساتنه او ارتقا پر غاړه اخلي. دا کمپنی به خپل کار د 2018 میلادي کال د می 23 پورې بشپړوي. دې کمپنی د افغانستان هوایي ځواک ته تر اوسه 60 سپکې جنگي الوتکې ورکړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې سي. د ایران پارلمان یو لایحه تصویب کړې چې پر اساس یې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د چټکتیا غوښتنه سوې ده. ظریف پرون د ویډیو له لارې د ایټالیا یو ډیپلوماتي کانفرنس ته وویل دا لایحه به تطبیق کړي ځکه دا د ایران قانون دی، بیرته اخیستل کېدای نه سي. د پاینې حل کې وویل وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیز ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووته او بندیزونه یې بیرته ولګول، دا د ایران حق دی چې د موافقې شرطونه په بشپړ ډول عملي نه کړي. د امریکا نوي منتخب ولسمشر جو بایډن ویلي که ایران لومړی په کلکه د اټومي موافقې شرطونه عملي کړي امریکا به موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکو باسي تب دسر کې د چې ایران او عراق له ملیشه ډلو سره په ورستیو کې کړکې زیات شوی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د سفارت د کارکونکو د موقتی کمیدو خبره تایید کړه. دا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د 200 ډیپلوماټانو له ډلې 100 تنه ایستل شوي دي. د آذربایجان جمهوریت اعلان وکړ چې د نګورنو قرباغ پر سر له ارمنستان سره په 4 ورځنۍ جګړه کې نږدې 2800 پوځیان وژل شوي او 100 نور ورک دي. په دې جګړه کې چې د سپتمبر پر 8مه پیل او د نومبر تر 10مې پورې دوام وکړ، وسیمې آذربایجان بیرته ونیولې او د نګورنو قرباغ کنټرول تر 5 کلونو پورې د روسیې 1600 ته وسپارل شو. څو په دې موده کې هغه کسان چې په 2 لسیزو یا د وروستیو جګړو په لړ کې له خپلو مینو بې ځایه سوي دي بیرته خپلو سیمو ته ور وګرځي. د نګورنو قرباغ اکثر اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي. د چهارشمې په ورځ د ارمنستان د روغتیا وزارت یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې د 2800 پوځیانو مړي نه دي پیژندل شوي او شایي چې ځینې یې آذربایجاني وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 1. هرات اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 2. مزار شریف اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 1. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه 2. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 9 اټکل شوې ده.
د دې وینا درمننه چې پر روانو څو ساتونکو کې د لویو شهرونو د هوا له حاله خبر کړو. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان ولسمشر وایي کورونا وایرس په افغانستان کې تر ټولو زیات زیان ښځو ته اړولی.
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوي او تر ټولو ډېر یې ځان ناامن احساس کړي.
د قانونو د غیر قانوني سپړلو په اړه د قانونو او پټرولیم وزیر څرګندونې په یو راپور کې اورېدلی سي.
بله کټګوري هغه ده چې یو محدود کسان زورمندان دي چې معدنو باندې پراته دي او غیر قانوني استخراج کوي او قاچاق کوي.
په بهرنیو مسایلو کې بریتانیا کې له نن څخه د کرونا ضد واکسین په پراخه پیمانه ورکول کیږي. د ژوند پرنګونو کې مو د ننګرهار د بیسودو پله ته بیایو چې هلته د یو کپ پخوونکي د ژوند درنګ نندارې ته کښېنو.
مایان خو درې قسمه پخېږي که نه، یو قسم دغه غوړی کې پخو، یو قسم سیخ کې پخو که نه، باربیکیو یو زرورک کې پخېږي، یو قسم زرورک کې نه دی، رومی او ادرک او یو شی ور سره اچو که نه.
د خبرونې د سر موضوع، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ښځې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو زیاتې ناخوندي او زیانګالې وې. ښاغلی غنی تېر ماښام په یوه آنلاین کانفرانس کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې دغه راز وویل. افغانستان په سږني ژمي کې د کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي له دویمې څپې سره مخامخ دی. د کورونا په دویمه څپه کې د نړیوالې سولې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه هم تکرار کړه. تفصیل له اسمت سروان څخه.
ولسمشر راشد غنی وایي د کورونا وایرس خپرېدا د تمو خلاف د برابرۍ سبب نشوه. په پرمختللو او پرمختیایي هیوادونو کې نابرابرۍ او تشې لا زیاتې کړې. ښاغلی غنی چې تېر ماښام یې له کابل څخه په آنلاین ډول د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته وینا کوله وویل له کورونا سره د مبارزې په کنټرول کې د افغانستان چلند بریالی و، خو د خلکو او په تېره بیا افغان ښځو ته د ځانګړو مالی مرستو د پروګرامونو د نشټوالي یادونه وکړه. بیا ویل
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوي او تر ټولو ډېر یې ځان ناامنه احساس کړی. اوس باید د کورنیو تاوتریخوالو په وړاندې جدي ګامونه واخلو او په هیواد کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنې په اړه بیا ډاډ ترلاسه کړو.
For the Secretary General, call for peace at home.
ولسمشر وویل افغانستان په اوس وخت کې په ښه حالت کې دی چې د غذایي مسؤلیت او بشري امنیت په برخه کې ډاډ ولري. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 25,000 افغانان په کورونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 1,841 تنه مړه شوي دي. خو ګومان کیږي چې په دې وایرس د اخته شویو کسانو او دغه راز ورڅخه د مړو شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. افغانستان په فبروري میاشت کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت کړه او وروسته په جون کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر ناببره ډیر زیات شو. اوس افغان چارواکي وایي چې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر ډیر کم شوی، خو ولسمشر اشرف غني وایي چې افغانستان د کورونا وایرس د خپرېدو د دوهمې څپې په درشل کې دی. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې ژمی را روان دی او د افغانستان امکانات خورا محدود دي. له بلې خوا خلک د کورونا د مخنیوي لپاره پر سپارښتنو غوږ نه ګیروي.
د اسمت څاروان راپور مو اورید. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسری وایي د هیواد اقتصادي شورا په یو تازه پریکړه کې په دوه درویشت ولایتونو کې د قانونو د کیندل لپاره وشپېته ساحې تصویب کړي چې داوطلبۍ ته له وړاندې کېدو وروسته به یې عملي کارونه پیل سي. خاطر پردیس ساو پرې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په هیواد کې د قانونو د قانوني کیندنې په هدف د ځینو اقداماتو خبره کوي. د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د قانوني کیندنو لپاره ځینې اقدامات تر لاس لاندې نیول شوي چې په عملي کېدو سره به یې په دې سکتور د خلکو تللی باور بیرته ترلاسه شي. ښاغلی چخانسوري وایي د افغانستان په شاوخوا درویشتو ساحو کې د قانونو غیر قانوني کیندنه روانه ده، خو نوموړی په دې برخه کې ډېر جزئیات نه ورکوي.
پولیسی استخراج ته هم زمینه برابر وو او د مشارکت هم ایجاد وو. هلته دوی استخراج کوي او غیر قانوني خرڅوي چې تر څو خپل اولاد ته د شپې یو ګوله ډوډۍ ورته ورکړي. یوه کټګوري ده. بله کټګوري هغه ده چې یو محدود کسان زورمندان دي چې معدنو باندې پراته دي او غیر قانوني استخراج کوي او قاچاقي. بله کټګوري هغه ساحات دي چې نام نه دي یا د دشمن تر ولکې لاندې دي چې تروریزم ځنې تغذیه کیږي.
د قانونو پټرولیم د وزیر له قوله په غیر قانوني ډول د قانونو د کیندلو د مخنیوي لپاره لامنیتي بنسټونو سره په ګډه کار روان دی څو مخه یې ونیول شي. هغه وایي د افغانستان اقتصاد عالي شورا هم په یو تازه اقدام کې د هیواد په شاوخوا دویشو ولایتونو کې هغه وشپېته ساحې چې ډول ډول قانونه پکې دي او باید وکیندل شي تصویب کړي. د افغانستان د قانونو پټرولیم وزیر زیاتوي هغه ساحې چې تصویب شوي د داوطلبۍ او عملي کارونو وروسته به له دې ساحو په کلني ډول شاوخوا 150 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه شي. د قانونو پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې ساحو کې د راتلونکو 5 کلونو لپاره شاوخوا 800 میلیون افغانۍ پانګونه کیږي او شاوخوا 3000 کسانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې هغه سروې چې د افغانستان د جیولوژي برخې بنسټونه د بهرنیانو په همکارۍ کړي، په افغانستان کې له 400 څخه زیات قانون شته چې ټولیز ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارین پالیسی دوه کې د سولې د خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی. افغانستان د سولې پر لور یو وړوکی ګام پورته کړ. د مطلب په دوام راغلی له څو میاشتو خبرو وروسته د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه که څه هم یو وړوکی ګام دی، خو لیکوال دا د پام وړ پرمختګ او یو نوی پړاو یاد کړی دی. په مطلب کې راغلی د بین الافغاني خبرو اجنډا هم یو بحث دی او د لیکوال په باور دواړه لوري د اجنډا په لومړیتوبونو هم یو خوله نه دي. په مطلب کې راغلی د دولت مرکچیانو ته لومړیتوب اوربند دی، خو په خبره یې طالبانو ته ځینې نور مسایل لومړیتوب لري لکه د دوی د ټولو بندیانو خوشی کول او د راتلونکي سیاسي نظام څرنګوالی. فارین پالیسی د دغه مطلب په یوه برخه کې د دوه په خبرو کې شوی پرمختګ د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دند ته هم ښه توجیه بللې ده. د مطلب په دوام راغلی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د رسمي کار سره ممکن خلیلزاد له دې دندې لري شي، خو د امریکا په چارو کې ښکېلو یو شمېر کسانو ویلي دا احتمال شته چې بایدن خلیلزاد په همدې دندې وساتي. د فارین پالیسی د مطلب په پای کې راغلی بین الافغاني خبرې ورو مخته روانې دي، خو د خبرو په میز کې یو مهم اړخ چې هغه د همدې خونړۍ جګړې د قربانیانو کورنۍ دي حضور نه لري. ملیټری ټایمز ورځپاڼې هم د لویدیځو اجنسونو په استناد د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې راخستل شوې چې ویلي دي دوه کې د سولې مرکچیانو درې میاشتنۍ په ټپه ولاړ حالت مات کړ. په مطلب کې راغلی د سولې د خبرو پر تګلارې هوکړې افغان دولت او طالبان پر هغو مسلو بحث ته سره نږدې کړي چې د افغانستان د لسیزو اوږده جګړه ورسره پای ته رسیدلی شي. په مطلب کې وړاندوینه شوې چې اوربند د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو خوندیتوب او د اساسي قانون بدلون به د بین الافغاني خبرو د اجنډا د سر مسایل وي.
لاندی یا پژیمی کی د کورنۍ لخوا د پسونو حلالول ل پخوانی کلون رئیس د ورزګانیانو
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوریده تخنیکی ستونزې له کبله مو معذرت ومنئ. په افغانستان کې د سهار 8:14 د ازادي رادیو د خبری مجله تر 9:30 دوام کوي. په دې خبری مجله کې دا راپور هم خپرو چې په بریتانیا کې لنن څخه د کورونا ضد واکسین په پراخه پیمانه خلکو ته ورکول کیږي. اوس ورځو ورزګان ته په ارزګان ولایت کې د لاندې وخت خلک څرنګه لاندې کوي او د څه لپاره یې کوي. شریف الله شرافت راپور لري.
لاندې یا په ژمي کې د کورنۍ لخوا د پسونو حلالول له پخوانی کلون رئیس د ارزګانیانو لپاره د ژمي سړی او سختې شپې او ورځې اسانه کړي. دا دود د افغانستان د ګډو نورو سړو سیمو په څیر لا هم په ارزګان کې پاتې دي. چینی وازی په یمی کې کورنۍ ته د خوړو برابرولو یوه لاره ده، بلکې د کورنۍ ترمنځ د راټولېدو او د یو بل کور ته د ورتګ او میلمستیا لپاره هم یوه ښه پلمه ده. عبدالرازی که څه هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، خو نن یې د لاندې پسه حلال کړي او په همدې خوشي له میاشتو وروسته خپل یو شمېر دوستان او کلیوال را مېلمانه کړي دي. هغه وایي
سمالال کې ماشومان ډېر زیات خوشحاله، ملګري دا سرناسي، بس ګر ځوانان دي سرناسي. نو بس دغه یو که په کال کې یو ځل لغه پسونه موږ حلالو، موږ نسو کولی، نو توان لرو چې موږ مثال پسه فرانسي یا غوښه رانیسو. بس دا یو کال بل کال هغه څه مصارف پیسې ګټو، هغه بس دا یو کال بل کال یو ژم بل ژمې موږ دغه پسه رانیسو، بیا دغه ملګري دوستان ته نور وخت وس قدرت نه لرو.
د افغانستان په ګڼو سړو او کلیوالو سیمو کې د خوړو د کمی مسله په ځانګړې توګه په ژمي کې یوه جدي ستونزه ده. که کورنۍ مخکې له مخکې کافي خواړه ونه لري، د ژمي سړه هوا یې ژوند ګواښلی سي. د ارزګان ګڼ مشران په دې باور دي چې ښایي د لاندې دود هم له پخوانیو زمانو راهیسې په دې خاطر پاته وي چې کورنۍ د ژمي په سړه هوا کې د کافي خوړو لپاره غوښه ولري، ځکه په ژمي کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې سابه او ترکاري نه پیدا کیږي. که څه هم په ژمي کې د ارزګان په ګڼو سیمو کې د خوړو د کمی ستونزه لا هم پر ځای ده چې لاندې په پوره کولو کې مرسته کولای سي، خو پر دې سربیره لاندې دلته اوس د خلکو د دود او ټولنیز ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. یو شمېر کسان له پسرلي او دوبي څخه په کورونو کې د راتلونکي ژمي لپاره پسونه ساتي. د ارزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست فرهنګي امیر غلام نبی الفات راته په دې ولایت کې د لاندې د دود په اړه وویل.
او دا پسونه زموږ سیمه چې ده یخه هوا لري، په ژمي کې ښه میلمستیاوې هم سره کولی چې په پلانکي کلي کې یا مسجد کې لاندې حلال سوي دي، د انتفاق یو وسیله به وه. او دغه غوښې به بیا وچې کړلې، د دغه ژمي درې میاشتې به دوی دغه وچې غوښې پخولې، ځکه چې په سړه هوا کې دغه وچې غوښې او د چاغ پسه غوښې ډېرې ګټورې دي. نو زموږ ستاسې ارزګانیان ورسره عادت دي، دا دود په خوا څخه پاته دی، نو اوس هم د دغه دود رواج لري.
یو شمېر ارزګانیان بیا وایي چې جګړو او نامنو یې د لاندې له دود څخه هغه پخواني خوندونه لوټلي دي. 15 کلن محمد رسول چې دوه پسونه یې د لاندې لپاره ساتلي دي راته وویل
پخوا خو در دغه خوشحالي وه، ورته کراري وه، امنیت، خلک په کرار ژوند سم. اوس په ژوند په څوک نه پوهېږي چې کم ژوند دی، څه رقم ځال دی، څه دغه الالیی ولا اوس د مور په دا وطن کې ورته سود الالوی اوس دغه مو په خدا قدر سو الته به سپیتیر خو به زه په کلا وه.
په ارزګان سربیره په ژمي کې د لاندې کول د افغانستان د هغه ګڼو کلیوالو سیمو دود هم دی چې ژمی یې سوړ او خلک په کښې کې د غوښو د رانیولو لپاره هر وخت کسابۍ ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسئله، په بریتانیا کې لنن څخه د کورونا ضد واکسین په پراخه پیمانه ورکول کیږي. که څه هم په امریکا کې لږ وروسته واکسیناسیون پیلېږي، خو د دغه هېواد درې پخواني ولسمشران پر واکسین د خلکو د باور د خپلولو لپاره په خپله خوښه واکسین کوي. اسمت سروان تفصیل لري.
بریتانیا لومړنی لویدیځ هېواد دی چې د کووید 19 پر ضد عمومي واکسیناسیون ته اجازه ورکړه. په بریتانیا کې سر له نن څخه سلګونو زرو خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیلېږي. ټاکل شوی چې فایزر کمپنۍ د دغه هېواد روغتیا وزارت ته 8 لکه ډوزه واکسین وسپاري چې 4 لکه تنو ته یې پیشکاري کړي. د بریتانیا د روغتیا وزیر مټ هانکاک د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې هېواد یې د امریکا د فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنیو له لوري جوړ شوي واکسین ته د تزریق اجازه ورکړه، اعلان وکړ چې د کووید 19 په وړاندې مرسته په لاره ده. د دغه واکسین دریم یا وروستي پړاو ثابته کړه چې د کورونا وایرس په مخنیوي کې 95% اغېزمن دی او حتی بوډاګان هم د دې وایرس په وړاندې ساتي. د نړۍ ګڼو نورو هېوادونو هم په بریتانیا کې د واکسین بریالیتوب ته سترګې نیولې او وایي چې په بل ګام کې دوی هم دا واکسین خپلو هېوادوالو ته ورکوي. د کورونا پر ضد واکسین که له یوې خوا انسانانو ته د دې خطرناک وایرس په وړاندې مقاومت ورکوي، له بلې خوا د نړۍ اقتصاد چې په تیر نږدې 1 کال کې د دې وایرس له کبله سخت زیانمن شوی دی بیرته په پښو دروي. د آسترالیا د روغتیا وزیر ګریچ هانس وایي له بریتانیا وروسته به آسترالیا هم خپلو خلکو ته واکسین ورکړي. په همدې حال کې د امریکا درې پخواني ولسمشران باراک اوباما، جورج دبلیو بوش او بیل کلینټن د دې لپاره چې د کورونا واکسین پر خوندیتوب د خلکو باور ترلاسه شي په خپله خوښه حاضر شوي چې د کامرو په وړاندې واکسین وکړي. دا درې سیاسي مشران هیله مند دي چې دا ډول اقدام به د کورونا واکسین په اړه د امریکا ټولنې ته مثبت پیغام ورکړي او عام خلک به پرې باورمن شي. د امریکا د خوړو او درملو اداره د فایزر او بایو انټیک کمپنیو پر واکسین څېړنه پیل کړې او تمه کیږي چې په راتلونکو 2 ورځو کې د دغه واکسین خوندیتوب تایید کړي. د امریکا روغتیایي چارواکو ویلي چې شاید د روان دسمبر تر نیمایي پورې په دغه هېواد کې واکسیناسیون پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
او اوسم یوه په زړه پورې مسئله. یو اوکراینایي زده کوونکی د ونو له پاڼو کاغذ جوړوي. دی په دې باور دی چې له شیانو څخه په بیا استفادې سره خلک کولی سي د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه کړي. نور حال له ملالی بشیر څخه.
نولس کلن والنتین فریخیک د شوونځي له وختو د ونو له پاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو للویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه 3 کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو للویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2018 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکي د ژتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پاتیشونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په 13 اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2020 کال کې فوربز مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو 10 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 10 کلونو کم دی.
پر بیلابیلو مسایلو د اوریدونکو سمیسونه هم راغلی دي. عبدالستار الکوزی له هلمند لیکي د الیاس دای د وجل کېدو یو میاشت پوره کیږي خو عملان یې لا هم معلوم نس ولام نتیز وکونه صرف وادي کوي خو په عمل کې سم نسته. عبدالباری غنمرنګ د غزنی څخه لیکي بین الافغاني خبرو راتلونکي پړاوونه بالا سخت او پیچلي وي ځکه چې طالبان د پردیو له اجنډا او نقشې سره د مذاکرو میز ته ناست دي. عبدالواحد مدقق له لوګره د طالبانو او حکومت د بحث لومړی اجنډا باید پر دایمي اوربند وي چې اوربند وسی بیا خبري په دوستانه فضا کې کېدای شي. خان محمد اسلامي له هلمند لیکي له څه وخت راهیسې چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي له هغې راهیسې افغانستان ښه ورځ نه ده لیدلې، جنګ ورځ په ورځ زیاتېږي. کریم شایدا د غزنی له مقر نه کار طرف د سولې په روانو مذاکراتو کې له سانسور نه کار واخلي، تاریخ به یې مختور کړي. انګار خروټی لشکین څخه لیکي له ولسمشر غنی نه غواړو چې د نړۍ له مشهورو کمپنیو د کورونا ضد واکسین رانیسي چې هیواد مو خوندي سي. عبدالعزیز غالب له مرجی لیکلي که خدای کول سوله به هیواد ته راځي. او نوراغا نورزی د هلمند له واشیر څخه لیکي افغان حکومت باید ژر تر ژره ښوونځي رخصت کړي ځکه چې کورونا وایرس په افغانستان کې په زیاتېدو دی. تاسو آزادی رادیو ته غوږیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وهې ته د تک په لاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون جوړېده د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره مهم ګام وباله. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې درې کسان ووژل شول او نونس نور ټپیان شول. ایم ډی هلیکوپټر کمپنی وایي د امریکا له پوځ سره یې د 34 میلیون ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به یې دغه شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپکو جنګي الوتکو او هلیکوپټرو لوجستیک ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې سي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یوه اندازه کارکوونکي باسي.